السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې تموز احمد تکل هرکلی کوم. د خبرونه په خبرونو پیلو. د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو تنظیمونکی وایي چې طالبان د نورې انزوا پر لور روان دي. جان کربی پرون له امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویل طالبان د خپلو ژمنو خلاف عمل کوي. ښاغلي کربی زیاته کړه چې طالبانو په دوحه کې ژمنه کړې وه او د کابل له نیولو وروسته یې هم بیا دا خبره وکړه چې دوی به د حکومت په توګه د ښځو او نجونو پرمختګ ته درناوی کوي، خو د کربی په وینا هغوی له دې ژمنو سرغړونې کوي. جان کربی دا هم وویل چې که طالبان غواړي نظامي مشروعیت ولري، نړیواله ټولنه یې په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې مالی مرستې او پانګونې وشي، نو باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. په مسکو کې را روانه اونۍ د افغانستان په اړه د بحث لپاره یوه غونډه جوړیږي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې امنیت، اقتصاد او د افغانستان بشري وضعیت هغه عمده مسایل دي چې د مسکو په غونډه کې به خبرې پرې وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسیې له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویل چې د منځنۍ آسیا د څو هیوادونو د امنیت شورا استازي او همداراز د هند، چین او پاکستان چارواکي به په دې غونډه کې برخه واخلي. تر اوسه معلومه نه ده چې طالبانو ته هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې کنه. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ اووه غړي وژل شوي دي. په بلخ کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری وایي دا کسان په جاري قلعه سیمه کې په مرموز ډول د نامعلومو کسانو له لورې وژل شوي او د پیښې علت هم نه دی معلوم. طالبان وایي چې دوی د پیښې په اړه څېړنه کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ خبر ورکړ چې په تېر یوه کال کې د کورنیو شخړو، ناموسي وژنو او دښمنیو له کبله په افغانستان کې 1590 کسان وژل شوي دي. د 2022 کال په جولای میاشت کې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا له اعلان شوې عمومي عفوې سره سره د دوی د واکمنۍ په لومړیو لسو میاشتو کې د پخواني حکومت لږ تر لږه 1600 چارواکي او امنیتي مسؤلان په پټه وژل شوي دي. متحده ایالاتونو، فرانسې، برتانیا او جرمني د جمعې په ورځ په یو ګډ بیان کې پر ایران اعتراض وکړ چې د اټومي پروګرام په تړاو یې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې راپور ته بشپړ ځواب نه دی ورکړی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ څارونکې ډلې د فبروري په لومړۍ نیټه تهران ته خبرداری ورکړ چې د فوردو په اټومي مرکز کې د راغلو بدلونونو په اړه د ادارې ته مخکې له مخکې معلومات نه و ورکړي. د نویو تغییراتو له مخې ایران تر 80% پورې یورانیم غنی کولای شي. ایران ادعا وکړه چې نړیوالو څارونکو په تصادفي ډول راغلو بدلونونو ته نښې ایښي دي، خو وروسته یې وویل چې دا مسله حل شوې ده. او په اوکراین کې نن د خطر زنګونه وروسته له هغه وشرنګېدل چې په تیرو 24 ساعتونو کې روسي ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې پر لوهانسک او دونیسک سیمو بیا بریدونه پیل کړل. دا دوهمه ورځ ده چې په اوکراین کې د خطر زنګونه وهل کیږي. پرون پر زنګونو سربیره روسي هوایي ځواکونو پر ملکیانو او اوکراینی تاسیساتو ډېرې حملې ونه کړې. د اوکراین لوی درستیز په یو راپور کې وویل چې دښمن ته پلیمان، افیدیفکا، نووپاولیوفکا او بخمود سیمو کې د تیرو 24 ساعتونو په اوږدو کې درانه تلفات اوښتي دي. عیني شاهدانو ازادۍ راډیو ته وویل چې د بخمود ښار په لمنو کې ودانۍ په ودانۍ جګړې روانې دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې د امریکا د کانګرس د نړیوالو اړیکو د کمیټې مشر وایي د امریکایي ځواکونو د وتلو په نتیجه کې د طالبانو واکمنېدل د دې باعث شول چې په افغانستان کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت خراب شي. په دې اړه مو د ښځو د حقونو د یوې فعالې نظر هم پوښتلی.
زه وایم چې ولې په ژبه دوی خبرې کوي او خبرګونه ښایي او وایي چې زموږ محکوم کوو داسې او داسې، نور ولې تاسې عملي اقدام نه کوي؟
په پاکستان کې پولیسو بیګا یو ځل بیا د افغانانو پر کورونو چاپې ووهلې. په نورو مسایلو کې په کونړ کې د اسمار او دنګام ولسوالیو ترمنځ سړک د پخېدو په حل کې دی.
د حکومت نه غواړو چې دغه سړک په اساسي ډول پوخ جوړ کړي چې خلکو ته د ترانسپورټي اسانتیاو تر څنګ دې سیمې ته د سیلانیانو راتګ هم زیات شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا په فضا کې د چین یو بل بالون چې امریکایي چارواکي وایي د جاسوسۍ دنده لري موندل شوی. او د زهرو کاروان په پروګرام کې به واوري چې څنګه نشي د ډیپریشن یا ژور خپګان باعث کیږي.
هم مخدره مواد استفاده، یعنی که یو شخص ژور خپګان نه لري ولی له مخدره مواد څخه استفاده کوي، دغه هم د ژور خپګان سبب ګرځي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه اوري چې په 1921 او 1925 مترو په لاندو څپو او په منځنۍ څپه په 1296 خبريږي. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکالوی لاغ ورسته چې امریکایي سرتیری له افغانستان ووتل په دې هیواد کې د ښځو د حقونو وضعیت خراب شوی دی. له بلې خوا د امریکا د ملي امنیت د شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي یا تنظیمونکي جان کربی ویلي طالبان له امریکا او افغانانو سره د کړو ژمنو په نه عملي کېدو ځانونه نور هم منځوي کوي او د طالبانو دا کړنې به حتما غبرګونونه هم ولري. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه څه نه دی ویلي. جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې واوري.
په افغانستان کې د طالبانو لوري پنجونو او خزو د کار او زده کړو تر سختو محدودیتونو وروسته د غبرګونونو په دوام د امریکا د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له افغانستان د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په افغانستان کې د خزو وضعیت خراب شوی. مکال دار سرګندونی استازو جرګې ته واشنگټن کې د افغانستان د پخوانی سفیر رویا رحمانی د بلنې په مناسبت کړي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې لخوا په یو خبره شوی خبر پاڼه کې چې پرون نا وخت خبره شو لیکل شوی، افغانستان کې له خزو هر ډول ازادي اخیستل شوی، خونځي وته نشتلی او آن به له محرمه د سفر اجازه هم نه لري. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې په خبر پاڼه کې په افغان جنو د پوهنتونونو تړل کېدو، پارکونو ته پتلو بندیز، نا دولتي موسسو کې د کار مخنیوي او په دوی یو شمیر نور بندیزونه هم یاد شوي. په خبر پاڼه کې د مکال له قوله لیکل شوي افغانستان په نړۍ کې وازینه هواد چې طالبانو په کې خونځي او په هنتونونو ته د جنو د تلو مخنیولي. مکال په واشنگټن کې د افغانستان په خوانی سفیر رویا رحمانی ته بلنه ورکړي چې راتلونکي اونۍ د امریکا کانګرس سره د هغه ځانګړي میلمنه شي. نوموړي ویلي زه هیله لرم چې دې مجلس ته د اغلی رحمانی بلنه به افغان میرمنو ته دا پیغام ورسوي چې دوی هیر شوی نه دي. موږ به هڅه وکړو چې له هغه کسانو سره حساب کتاب وشي چې د افغانستان د اوسنی وضعیت مسؤل دي او له هرې ممکنې لارې له افغان میرمنو سره مرسته کوو. په همدې حال کې د امریکا د ملي امنیت شورا د ستراتیژیکو اړیکو همغږي کوونکي جان کربی ویلي طالبان له امریکا او افغانانو سره د کړو ژمنو په نام لیکېدو ځانونه نور هم منځوي کوي او د طالبانو دا کړنې به غبرګونونه ولري. نوموړي امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې ویلي چې طالبانو له دوحې او د کابل له نیولو وروسته ژمنې وکړي چې په مسؤلانه توګه به حکومت کوي او د ښځو او نجونو رامنځته شوي پرمختګونو ته به ژمن وي، خو په خبرې اوس لیدل کېږي چې طالبان له دې هر څه سرغړونه کوي. د طالبانو د حکومت له ویاندویانو مو په دې اړه وپوښتل، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو دوی وړاندې تر دې امریکا د دوحې هوکړې ته په نه ژمنتیا تورنه کړي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې له واک ترلاسه کولو وروسته سمدستي د نجونو په وړاندې له شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو دروازې وتړلې او په وروستي اقدام کې دوی له پوهنتونونو او نا دولتي موسسو کې هم کار راو ګرځولې. د ملګرو ملتونو د خزو د برخې اجرایی رئیس سیما باهوس په یو تازه ټویټ کې ویلي طالبان باید د خزو او نجونو بشري حقونه بیرته ورکړي. نوموړي دا هم ویلي چې موږ باید د خپلو افغان خویندو تر څنګ ودرېږو.
په افغانستان کې د خزو د وضعیت او د طالبانو د حکومت د اقداماتو په اړه د امریکایي چارواکو د خبرګونونو جزئیات مو اوریدل. ورسته لدې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او طالبان پر افغانستان واکمن شول، افغان میرمنې د طالبانو له ګڼو محدودیتونو سره مخامخ شوې، خو د دې محدودیتونو د لرې کولو لپاره ولې د نړیوالې ټولنې لخوا اقدامات نه کیږي؟ زما همکار خاطر پردیس په دې اړه د ښځو د حقونو له یوې فعالې سپوږمۍ ساپې سره خبرې کړي او په پیل کې همدا پوښتنه ترې کړې.
امریکایی ځواکونه امریکا افغانستان په داسې وضعیت خوشی کړ او لاړ او دا ټول ستونزه د هغوی له کبله ده. او اوس چې د افغان میرمن د افغان نجونو ډېره سخته ستونزه سره برابر دي او مخامخ دي، یو دغه دي چې د هغوی ډېر زموږ د هېواد ښځو باندې تلل کار کوله او دنده درلوده او بیوازله خلک وو، مارم نه درلوده، هغوی خاوند نه درلوده، د دې خاطر هغوی باندې کار کول او خپل ماشومان لپاره یو لقمه ډوډۍ راول او هغه هم حلال. کله چې دا امریکا افغانستان په داسې وضعیت کې خوشی کړ او افغانستان هم داسې پرته له کومه دا چې سم افغان سره افغان خلک سره خبرې وکړي او یا چې دا مسله معلومه سي افغان خلک اصلا خبر نه وو چې داسې یو معامله د پردي شاته کیږي او افغانستان ځسی په اسانی د طالبانو په لاس کې ورکوي. افغان میرمن ستونزه لا ډیره زیات شوی ده، هغوی باندې تللی نیسي پرته له محرمه، وظیفه ته تللی نیسي، او نجونو چې ښوونځي ته تلل ښوونځي بنده ده، پوهنتونونه بنده ده. ټوله خارجیانو ته او ټول جهان اروپایا او نور سازمان دوی ته معلومه ده چې افغانستان میرمنو په څونه بده وضعیت کې قرار لري.
بلې اغلی صافی، د دې وضعیت د کابو کولو لپاره ولې عملی اقدامات نه کیږي ستاسو په نظر؟
زه خوام دا په هر مرکه کې زه وایم چې ولې په ژبه دوی خبرې کوي او خبرګونه ښایي او وایي چې زموږ محکوم کوو داسې او داسې، نور ولې تاسو عملی اقدام نه کوي؟ امدی خارجان او زموږ ځواکمن خلک چې د وطن تښتیدلې او تللې نورې ودونه اوس په ښه آرامه او ښه ژوند لري خپل کورنۍ، دوی موږ په داسې وضعیت خوشی کړی ده، ولې دوی په عمل نه ښکاره کوي؟ ولې دوی په عمل دا کارونه نه کوي چې د افغان ښځو لپاره د خپل هیواد لپاره یو عملی اقدام وکړي او فشار طالبانو باندې او یو ښه معامله وسي، خبرې وکړي چې ولې ستونزه چې شاته چې دونه ظلم او مخصوصا دا ظلم د ښځو باندې، د افغان ښځو میرمنو باندې، دا خو زموږ حق نه دي، مونږ انسان یو، آزاد خدای مونږ پیدا کړی ده.
ډیره مننه اغلی صافی. د اوس لپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي؟
د اوس لپاره تقریبا اوس دوه کال کیږي چې تر اوسه نه سازمان ملل، نه اروپایي وزونه، نه امریکا هیڅ څوک یو تسخه تصمیم د پریکا د افغان میرمن خوځ لپاره، انجونو لپاره، او نه طالبان امارات د افغان خپل افغان میرمن خوځ لپاره یو ښه عقلانه تصمیم نیولی نه ده. او زه وایم تر اوسه دوه کال کیږي ولې دوی ته سمه تصمیم نه دي نیولی. مونږ په داسې وضعیت قرار لرو چې باید مونږ باید نر او ښځه دوشا دوش یو بل سره کار وکړي، ځکه زموږ یوه سخته ضرورت لري چې دوی باید اس کار وکړي، چې د هر نگانه چې ووسي، چې د تحصیل په بخش ووسي، د اقتصادي په بخش ووسي، د بل مهارتونه چې زموږ هیواد اړتیا لري ورته، دوی باید اس کینی خبرې وکړي. او دا چې دونه کانفرنسونه او په دوحه، ناروی، قطر او بعض نور هیوادونه نیول کیږي، په دغه کې کوم افغان میرمن نشته ګډون کړی ده؟ نه. اس یو هغه میرمن افغان چې په افغانستان کې د بد وضعیت څخه مخامخ دي، هغه په هغه ځای کې ګډون نه کوي چې هغوی ته بلنه نه ورکوي چې راسي د ولارسي د افغانستان د وضعیت نه هغوی ته وویل. اما هغه ښځې د بهر ښځې ځي او د خپل زړه نه خبرې کوي، هغوی زموږ د زړه نه راځي، زموږ باندې څونه ستونزه ډېرې دي، موږ په څه وضعیت قرار لرو؟
د ښځو د حقونو فعاله سپوږمۍ ساپۍ و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرویش ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
پاکستانی پولیسو بیګا یو ځل بیا د افغانانو پر کورونو چاپه وهلې. ظاهرا دا عملیات د هغو کسانو د موندلو لپاره تر سره شوی چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. خو د ازادۍ رادیو خبريال حسیب تلاش د شیبه په مستقیمه اړیکه سره د یو تری پوښتم چې قانوني اسناد یوازینی دلیل دی او که نورې پلمې هم شته. تلاش صاحب
سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. تکل صاحب، هغه افغان کورنۍ چې لازدی رادیو سره خبرې کړې وې، دوی د دلیل پاړه باندې په واضح توګه نه پوهېدل. یو له هغه کسانو چې خبریال هم دی، فیروز ایسار، چې د مل په پاکستان کې اوسیږي، د خپل نیول کېدو کیسه ازادي رادیو ته وکړه. وویل چې لیو کال راهیس په پاکستان کې دی، بل هیواد ته د تګ په تمه دی. وایي چې د اسلام آباد په بارکو سیمه کې پولیسو تېره شپه دی او 15 نور افغانان ونیول. د خغلی سر په خبره شپږ میاشتنی ویزه یې درلوده او له ختمېدو وروسته یې بیا د ویزې د تمدید غوښتنه کړې وه، چې په خبره یې له نږدې 9 میاشتو تېرېدو وروسته یې لا هم د تمدید یا رد کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. خو ښاغلی ایسار وایي دوی له هغو اسنادو سره چې د پاکستان له حکومته دی ترلاسه کړي، کولی شي په قانوني توګه د ویزې تر تمدید پورې په پاکستان کې ژوند وکړي. د ښاغلی ایسار میرمن د خپل مېړه د نیول کېدو په تړاو ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستاني پولیسو له تاوتریخوالي ډک چلند د دوی او د دوی ماشومان ویرولي وو، چې په خبره یې تر اوسه رواني حالت ښه نه دی. هغې وویل چې له پاکستاني پولیسو له تاوتریخوالي ډک چلند او ډیر بد چلند کوو، ماشومان یې ډیر وویرول، لویان هم ویرېدلي وو. 40 دقیقې وروسته له هغه چې نارینه یې یوړل بیا کور ته ورننوتی دي او له دوی څخه یې د اسنادو پوښتنه کړې وه چې څه ډول اسناد لري، په افغانستان کې څه کار کوو او دلته دوی څه کوي. او دوی هم ویل دا وکړل چې د دوی د ځینو نیول شوي کسانو کمپیوټرونه او نور اسناد هم له ځان سره وړي دي. هڅه مو وکړه له هغو افغانانو سره هم خبرې وکړو چې د پیسو او دغه رس دوی دا وکړل چې ځینې نور افغانان چې د دوی سره نیول شوي وو د دوی له خوشې کېدو وروسته د پیسو په بدل کې هغوی هم خوشې شوي دي. هڅه مو وکړه له افغانانو سره هم خبرې وکړو چې د پیسو په بدل کې بیرته خوشې شوي دي، خو دوی وویل چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي له موږ سره خبرې وکړي. په دې اړه مو غوښتل د پاکستان په پاکستان کې د طالبانو حکومت د سفارت او د دوی د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو، خو هغوی هم ځواب ورنه کړ. د پاکستان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان کډوال په داسې حال کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول کیږي چې د دغه هیواد ته د درملنې لپاره تللي. په سلګونه افغانان له تیرو 3 میاشتو راهیسې د قانوني اسنادو د نه لرلو له امله د کراچۍ په زندانونو کې شپې سبا کوي. په دې موده کې 3 افغانان چې په دغه زندانونو کې د سختو ناروغیو د روغتیايي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له امله مړ شوي هم دي، خو د دوی مړي یا انتقال شوي یا هم له عملته دي، خو د کورنۍ غړي یې چې له دوی سره تللي له هم په زندانونو کې دي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي چې د دغو افغانانو د خوشي کولو او افغانستان ته د بیرته ستنولو هڅې دوام لري. او تر اوسه د ښځو او ماشومان په ګډون شاوخوا 300 کسان د کراچۍ زندانونو څخه خوشي افغانستان ته ستنه کړل شوي دي.
ډیره زیاته مننه حسیب تلاش. قدر من اوریدونکو د ازادي راډیو خبريالو چې په پاکستان کې د افغانانو پر کورونو د پاکستاني پولیسو د بیگانی چاپې او د جنو کسانو د نیولو په اړه جزئیات راکول.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
روسانو او اوکراینیانو یو شمیر اسیر پوځیان یا پوځي اسیران چې دواړه لوري مهم سرتیری غني تبادله کړي دي. دا تبادله د متحده عربی اماراتو په منځګړتوب وشوه، خو له بلې خوا د دې سولې هڅې ترڅنګ په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د سختو جګړو راپورونه هم ورکړل شوي دي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
پولسکونو اوکراینی او روسی جنگي اسیران نن خپل کورونو تستانه شول. د دوړو هیوادو چارواکو خبر ورکړ چې دا کسان تبادله شول. د اوکراین د ولسمشر سلاکار اندری یارماک په ټلګرام کې لیکلی دی چې 114 اوکراینیان آزاد شول. د شغلی یارماک په وینا په دې خوشی شوی اوکراینی سرتیرو کې یو شمیر د ماریوپول د جګړې دي چې تر میاشتې په دغه جنوبي بندري ښار کې محاصره وو او روسانو دا ښار په ویرانه بدل کړ. همدارس په دوی کې د خرسون د جګړې چریکان دي او یو شمیر هغه نقشه ویشتون کړي چې د جنوبي ښار بخمود ته سخت جګړې پر مهال نیول شوی وو. په ورته وخت کې د روسیې دفاعي چارواکو اعلان وکړ چې تر تبادلې وروسته 3 شپېته روسي عسکر بیرته خپل هیواد ته ستانه شول، چې په دوی کې یو شمیر خورا ځانګړي سرتیری دي چې د عربي متحد اماراتو په منځګړیتوب آزاد شوي دي. د روسیې دفاع وزارت په اعلامیه کې چې نن د دې پوځیانو په اړه خبره شوه، د خورا ځانګړو پوځیانو په اړه تفصیل نه دی بیان شوی. د کیف او ماسکو ترمن د جنگي اسیرانو د تبادلې خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې اوکراینی چارواکو په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو د نویو بریدونو خبر ورکړی دی. د اوکراین د لوی رسمي دفتر نن په یو راپور کې وویل چې روسي پوځیانو ته په لیمان، بخمود، افدیفکا او نوفا پافلیفکا سیمو کې درانه تلفات اوښتي دي. د بخمود پر شار لڅو میاشتو رئیسی سخت جګړه روانه ده او په دې سیمه کې روسی ځواکونو پر اوکراینی پوځیانو فشار زیات کړی دی. عیني شاهدانو د ازادي راډیو خبریالانو ته ویلي دي چې په بخمود کې کوڅه په کوڅه جګړه ده او د شار په څنډو کې ودانۍ په ودانۍ جګړه روانه ده. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی د جمعې پر ورځ وویل چې اوکراینی ځواکونه به د بخمود د ساتنې لپاره جګړې ته دوام ورکړي. زیلنسکی پرون په کیف کې د اروپای ټولنې مشانو ته د غونډې پر مهال وویل هیڅوک به بخمود پرې نشتي او موږ به تر هغو هلته جګړه وکړو چې کولی شو. زیلنسکی په داسې وخت کې د بخمود د دفاع خبره کوي چې بلومبرګ رسنۍ د امریکایي چارواکو په وینا خبر ورکړی چې اوکراینی سرتیری د بخمود پریشتي او خپل پوځیان د پسرلني عملیاتو ته سر راغونډ کړي. د دې چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي د بخمود له شاره وتل د جګړې مسیر نه بدلوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې سالم محمد صالح چمتو کړي.
د بریتانیا انټرنیټي خبرونه میل آنلاین په خپل پرونی غني کې د طالبانو لخوا د کابل پانتون د یو استاد د نیول کېدو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده. اسماعیل مشعل د پنځمه پرز په کابل کې په وړیا ډول د کتابونو د ویش پر مهال ونیول سو او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو مشر عبدالحق همات د پنځمه نه وخت دغه استاد د طالبانو د نظام پر ضد په تبلیغاتو تورن کړ. میل آنلاین د فرانسې خبری اجنس په حواله لیکلی چې د استاد مشعل یو همکار فرید احمد فضلی د جمعه پرز ورته ویلي استاد مشعل د طالبانو لخوا وهل سوی او بیا نیول سوی دی. د پوانتون استاد اسماعیل مشعل هغه وخت رسنیو پام ځان ته واړه چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوانتونونو د دروازو تړل کېدو په اعتراض کې د یو خصوصي ټلویزیون په خبرونه کې خپل تحصیلي اسناد څیرې کړل. استاد مشعل په وروستیو ورځو کې د یو مدني اعتراض په ډول په یو لاسي ګاډي کې کتابونه اچولي وو او د کابل پر لارو سړکونه یې پر خلکو ویشل. تر اوسه معلومه نه ده چې استاد مشعل په څه وضعیت کې دی او تر کله به د طالبانو په توقیف کې وي. د طالبانو لوړ زده کړو وزارت د لندې قوس پر 9 په پانتونونو کې د نجونو او ښځو تحصیل هم منع اعلان کړ. د کار یې په ملي او نړیواله سطحه عکس العملونه وپارول او دا پر نجونو او ښځو د طالبانو د زیاتېدونکو محدودیتونو بله هڅه ګڼل سوې ده. طالبانو د مرغومي اجدي پر 3 په غیر دولتي مؤسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاوه چې دې موضوع سخت عکسالعملونه وپارول او ګڼو سازمانونو په افغانستان کې یا د خپلو فعالیتونو یوه برخه یا ټول فعالیتونه وځنډول. هندي ورځپاڼې اکانومیک ټایمز په پاکستان کې د پاکستاني طالبانو د ډلې یا ټي ټي پي د زیاتېدونکو تحرکاتو په اړه لیکنه خپره کړې چې یو وخت لیکوال په وینا پاکستان هم دغه وسلول په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د تروریستي اهدافو لپاره کارول. په لیکنې کې د پېښور په یوه جومات کې د تېرې دوشنبې 14 ته هم اشاره شوې چې 101 کسان یې ووژل او ګڼ نور ټپیان کړل. اکانومیک ټایمز زیاتوي که څه هم په لومړیو کې د پاکستاني طالبانو یو قومندان د هغې حملې مسؤلیت ومانه خو د ټي ټي پي ویانو وروسته وویل چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري. د لیکوال په باور له کله چې د افغانستان طالبانو د 2021 د کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ورسره ځینو تروریستي ډلو له دې جملې پاکستاني طالبانو په پاکستان کې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د خبرونې په لیکنه که څه هم د پاکستان پوځ له څه باندې یوه کال راهیسې له پاکستاني طالبانو سره مذاکرې وکړې خو مثبته نتیجه ترلاسه نه سوه. د افغانستان طالبانو هم د دغو مذاکرو کوربتوب کړی و. په لیکنې کې ویل سوي د پاکستاني طالبانو ډله اوس د پاکستان امنیتي ځواکونه په بېرحمۍ سره په نښه کوي او په دې موډ کې نه دي چې داسې ژر دي د سولې مذاکرې بیا پیل کړي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري چې د شپې او ورځې روانې دي. د شپې لخوا د ازادي راډیو خبرونه په منځنۍ څپه 12:00 او د ورځې د ازادي راډیو خبرونه په لاندو څپو په 12:25 او 15 مترو خبريږي. نن د کابل په وخت د ماښام په 8:00 د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام ترشنه اسمان لاندې خبريږي. په دې خبرونه کې چې اسمت څاروانې کوربه دی نن د افغانستان پر تعلیمي نصاب او د ښوونې او روزنې پر وضعیت خبرې کیږي. د خبرونې وخت په یاد ولرئ د افغانستان په وخت د ماښام له 8:00 تر 8:00 پورې. ورزو د راپورونو برخه ته د کونړ ولایت اسمارو او دنګام ولسوالیو ترمنځ د 28 کیلومتر سړک د ترمیم او پرخولو چارې پیل شوې. د دې سړک 13 کیلومتر برخه په خو د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ لتر پخښ شوې و، خو اوس بیرته کندو کپر شوې چې ترمیم او رغونې ته اړتیا و. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ آزادی راډیو ته ویل په تیرو څو کالو کې جګړو او بارانونو د نورو سرکونو په څیر د دانګام او اسمار ولسوالیو ترمن سرګ هم کندو کا پر کړي چې ځایی اوسیدونکو غنو ستونزو سره مخ کړي. د هغه په وینا چې د خلکو د یادو ستونزو هواری لپاره په خپل شته وسایلو او امکاناتو د سرک صفایی او ترمیم چاري پیل کړي دي.
تقریبا دغه منګ د اسمار ولسوالی نه تر بنشې کندو پورې 20 کیلومتر سرک لرو. 13 کیلومتر پوخ سرک دی او باقی خامه سرک دی. د فایده می ریاست مربوطه وسایط او پرسونل په توسط سره په کاریم کو ا دی هغه سرک غاړي شولډری دا غي ترمیم هم کو او ویالی کې می وی غم خالی کو. 1500 لیټر تیل تا د حوادث محترم ریاست را کړی دي. 1500 لیټر تیل د ولایت مقام را سواده کړی ده. فایده می محترم وزارت چې کوم د حفظ مراقبت د پاره یا د جمی اخري روبې لپاره کوم تیل تراکړي نو دی یغی نه تیل مصرفو.
شاوخوا لس ورځې وړاندې ازادي راډیو د اسمار او دانګام د سرک د کندو کپروالی لامل خلکو ته د ورپیخو مشکلاتو پاړه یو راپور خپور کړی و چې پکې چارواکو د سرک د ترمیم او صفایي ژمنه کړې وه. ځایي اوسیدونکو په دې خوختي چې د سرک بیا رغولو چارې پیل شوې. د دانګام ولسوالۍ د ګوریګا اوسیدونکو حاجی نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
دانګام د ورسواله د سرک د ترمیم چاره چې اسلامي امارت لخوا شروع شوی زمونږ ولسونه تری ډیر زیات خوشاله دي او هرکلی کوي. خو د حکومت نه غواړو چې دغه سرک په اساسي ډول پوخ جوړ کړي چې خلکو ته د ترانسپورتي اسانتیا او ترڅنګ د سیمې ته د سیلانیانو راتګ هم زیات شي چې خلکو ته به اقتصادي ګټه ولري.
دانګام د ډیورند کرخې ته څیرمه پر شنو ځنګلونو زرغونه او ښکلي ولسوالي ده چې په تیرو دوو کالو اخترونو او د اوړي موسمونو کې د هیواد له بیلابیلو ولایتونو په زرګونو سیلانیان د یادې سیمې لیدلو ته تللي او له ښکلو منظرو یې خوند اخیستې. د ځایي اوسیدونکو په وینا کې سرکې په اساسي ډول ورغول شي او ګرځندویانو ته نورې اسانتیاوې هم چمتو شي نو ورسره به د سیلانیانو مخه نوره هم دانګام ته راماته شي او دوی ته به د ګټې وټې زمینه برابره شي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
قدر من اوریدونکو د خبرونه پورستیو شیبو کیو د خبرونه په دوهمه نیمای کې د زهرو کاروان ځنګړی پروګرام لرو خو له غمخ کې یو رستای راپور. پینټاګون وایي د چین یو بل بالونی کشف کړی دی. دا بلون د لاتین امریکا په اسمان کې کشف شوی او امریکایي چارواکي وایي چې د جاسوسۍ په هدف هلته استول شوی دی. خو چین وایي چې بالونونه یې د هوا پیژندنې لپاره وو او له خپلې اصلي لارې تصادفاً چپ شوي دي. له بلې خوا یو امریکایي چارواکي ویلي دی چې د چین د جاسوسۍ بالون له کبله پیکنګ ته د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزیر سفر ځنډول شوی دی. عصمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ماښام د لاتین امریکا په اسمان کې د یو بل چینایي بالون د تیرېدو خبر ورکړ. د پینټاګون ویندوی جنرال پاتریک رایډر په یو بیان کې ویلي چې دوی د لاتین امریکا په فضا کې د یو بالون د تیرېدو راپور ترلاسه کړی او اوس په دې څېړنه کوي چې دا د چین یو بل جاسوسي بالون دی او کنه دی. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ د امریکا د مونتانا ایالت پر فضا د چین د جاسوسي بالون د کشف خبره کړې وه. د متحدو ایالتونو د اتمي توغندو په درو مرکزونو کې یو په مونتانا کې دی. ویل کېږي چې دا بالون د شمالي کارولینا ایالت لور ته روان و. دا مسأله د امریکا د حکومت د سخت غبرګون او د چین سفارت د رسمي شکایت سبب شو. همداراز دا موضوع په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند استازو اعتراض وپاره و. جمهوری پال د پیکنګ په وړاندې د غوس دریز د غوره کېدو غوښتون کړي. د چین د باندونو چارو وزارت یو ویندوی د جمعې په ورځ په نسبتا په خلایونکو الفاظو وویل چې دا بالون پوځي نه دی او د هوا پیژندنې د څېړنو لپاره و چې لخپلې اصلي لارې بې لارې شوی دی. یو امریکایي چارواکي د امریکا د خاورې لپاره دغه بالون د تیرېدو په اړه ویلي پینټاګون باور لري چې دا د هوا پیژندنې بالون نه دی او نه لخپلې لارې بیلارې شوی دی. د فاکس نیوز تلویزیون د راپور له مخې یو جګپوري امریکایي چارواکي ویلي چې دا بالون د چین له خاورې را الوتلی او د تصادف له مخې د امریکا خواته نه دی راغلی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
قدرمن اوریدونکو دا وخت د مازیګر څلور بجې